السلام علیکم د آزادې رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 11مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 3مې سره برابره ده. د آزادې رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او نن په تخنیکي برخه کې طاهر روخان لارښوونه راته کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا د پوځ دوه تر ټولو جګپوړي چارواکي د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اغیزو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. په لاس ویګاس ښار کې د خونړۍ حملې او نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سر لیکونه ملګری ملتونه وایي په یوه میاشت کې د افغانستان د 15 ولسوالیو تر 15 زیات اوسیدونکي د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. امنیتي ځواکونه د غور ولایت د مرکز په غلمین سیمه کې پوځي عملیات کوي او د امریکا د لاس ویګاس ښار د یکشنبې د شپې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 950 تنو ته ورسید. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر وایي په یوه میاشت کې د افغانستان د 15 ولسوالیو تر 15 زیات اوسیدونکي د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې 21,000 کسان د خپلو کورنو پریښودو ته اړ شوي. ورپسې زیات کسان د بادغیس له بالامرغاب ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي چې شمیر یې 14,000 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو له ارقامو سره سم د پکتیکا له ګومل، د پکتیا له جانیخیلو او د غور له تیورې ولسوالۍ څخه هم ډیر کسان بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شویو کسانو څنګلورو ولسوالیو یا د ولایتونو مرکزونو ته پناه وړې ده. ملګرو ملتونو له بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره خپله بس پنه لږه بللې او ویلي دي چې ټول ټال 414 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. افغان امنیتی ځواکونه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په غلمین سیمه کې تصفی عملیات کوي. د غور والی غلام ناصر خازی د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې فیروزکو ته نږدې د غلمین سیمه د طالبانو لاسته ولویده.
عملیات در شمال فیروزکو آغاز شده، سنجیده و پلان شده. این حرکت ادامه داره و متاسفانه دشمن از مؤخرین تکنیک‌های جنگی خود که همانا منگذاری ساحات چیراهای موتره و چیراهای فرعی هست منگذاری کرده.
د غور ولی وایی چه د سیم تر تصفیه پوری بدا پوزی عملیات دوام وکری. د برتانیا د آسیا او پاسیفیک د چارو وزیر په امنیتی سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل. د برتانیا د حکومت له یوې خبر پانی سره سم چې پرون خبره شوه مارک فیلد د افغانستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو سره ولیدل. د افغانستان په امنیتی سکتور کې اصلاحات عالی وبلل او ویل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې هم پرمختګ شوی. د برتانیا د آسیا او پاسیفیک د چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر سیاسي حل لارې د تمرکز پر اړتیا ټینګار وکړ. له خبر پاڼې سره سم مارک فیلډ له فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان له لوی څارنوال فرید حمیدي او د سولې د بهیر په اړه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره خبرې وکړې. لازادای رادیو خبرونه اوري د امریکا د لاس ویګاس ښار د یکشنبې د شپې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 950 کسانو ته ورسید. همدارس په دې برید کې چې یو 46 کلن سړی د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ښار د مندلی بی هوټل له 23 پوړ څخه وکړ 1520 نور کسان ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حملې یوه ورځ وروسته وویل چې دا ډول بریدونه به د امریکا یووالی زیانمن نه کړي. د نیوادا ګورنر براین ساندوال پرون په یو خبري غونډه کې وویل لدې ټولو ډیر څه زده کولای شو. دا یو وحشیانه کرکجن عمل و چې زه یې سخت په غوسه کړی یم. ډیر څه نشو کولای خو زده کړه ترې کولای شو. پولیس وایي حمله کوونکي چې سټیفن پاډک نومېده د کنسرت پر برخوالو د ډزو لپاره منلی بی هوټل ته ولس اتومات ماشینګنې خېژولې وې. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. په سوریه کې فعالان وایي د دمشق په مرکزی برخه کې بمی حملو 14 کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون وویل د دمشق د پولیسو یوه ماموریت ته نږدې د المیدان په سیمه کې یوه موټر بمی حمله وشوه، وروسته دو انتحاریانو په ځان پورې تړلي واسکټونه والوزول. د سوریې دولتي رسنیو د دې پیښې تلفات 12 تنه ښودلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې په مرکز یې په لندن کې دی وایي په وژل شویو کسانو کې اته پولیس افسران هم شامل دي. او وروستی خبر، ایران وایي پوځ د عراق له وسلولو ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات کړي دي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې وشول چې د عراق په کردستان سیمه کې د خپلواکۍ د وروستۍ ټولپوښتنې له کبله ترینګلتیا پر دې سیمې سیوری غوړولی. د ایران پوځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې پرون اعلان وکړ چې د هیواد په لویدیځو پولو کې د ایراني او عراقي پوځیانو په ګډه مانوره کې زغرګاډو، مځکنیو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. له ازادۍ راډیو مو خبرونه اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اغیزو په اړه د کانګرس د دواړو خونو پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې وکړي. په هلمند کې وړمه ورځ لس سرتیري د خپل هوایي ځواک په ساحوي حمله کې ووژل شول. له یو پخواني پوځي پیلوټ سره مو پر دې خبرې کړې چې هوایي تلفات څنګه اولې پیښیږي.
انسانان هم تصفیه کیدای شي، حیوانات هم تصفیه کیدای شي، حتی له 500 متره کې اتفاق کمی باغونه هم تصفیه کیدای شي.
په نورو موضوعاتو کې، د پاکستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د افغان کرکټ ستوری راشد خان به د پاکستان په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. په نړیوالو مسایلو کې مو د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یکشنبې د ماخوستن د خونړۍ پیښې په اړه له نویو جزئیاتو خبرو. د دې خبري مجلې تر پایه راسره اوسئ. لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوره. د امریکا د حکومت دوه تر ټولو جګپوړي پوځي چارواکي بنن کانګرس ته د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغیزو په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف ډانفورد د امریکا د دواړو جرګو د پوځي خدماتو کمیټو ته څرګندونې وکړي. دا په یوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې د امریکا په کانګرس کې دا ستراتیژي څیړل کیږي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د یو شمېر غړیو ګډې غونډې ته حاضر شي او د افغانستان په اړه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او په لویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغېز په اړه خبرې وکړي. ماتیس به د متحدو ایالتونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د امریکا د سناو و استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړیو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او په مقابل کې د ستونزو په اړه خپله ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره سیمې ته سفر وکړ. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 2000 سرتیری افغانستان ته لیږي. ماتیس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر غنی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل: زه اوس نه غواړم چې د مشخص شمیر په اړه څه ووایم. له امریکایي پوځیانو پرته د ایتلاف نور ځواکونه هم شته چې افغانستان ته راځي. نه غواړم چې دښمن ته ووایم چې موږ دقیقا څه کوو، خو اصلي خبره د دې یقیني کول دي چې ستاسو د ځواکونو پر ضد د جګړې په میدان کې د طالبانو د هلو ځلو په وړاندې برلاسي شو. تر کومه ځایه پورې چې له پاکستان سره تړاو لري، موږ به پاکستان وڅارو چې څه کوي. له پاکستان سره به وشخیږو. دا په یوه بنۍ کې دوهمه استماعي غونډه ده چې لوی درستیز جوزف ډانفورد پکې ګډون کوي. د تیرونه د سنا جرګې غړیو ته توضیحات ورکړي وو. دان فرد وویل امریکایي پوځیان په افغانستان کې د انتقال په حساس پړاو کې دي، خو د ولسمشر ترامپ نوې تګلاره پر پوځي چارواکو محدودیتونه لیرې کوي او همداراز د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي د هغوی د شمیر لپاره ټاکل شوی محدودیت پای ته رسوي. د تیرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې ماتیس افغانستان ته د 3500 امریکایي پوځیانو د لیږلو امر لاسلیک کړ چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 2000 اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان چارواکي تاییدوي چې د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې لاس افغان پوځیان وړ مورز په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پیښه تایید کړه او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. افغان هوایي ځواک که څه هم نوی جوړ شوی، مګر د پخوا په پرتله ډیر پرمختللي تجهیزات لري. نو څه پیښیږي چې پیلوټان پر خپلو قواوو سهوي بمباري کوي؟ د هوایي ځواک پخوانی افسر عتیق الله امرخیل په یو مرکه کې په دې اړه خپل نظر راته څرګند کړ. د مرکه په پیل کې ښاغلي امرخیل په دې اړه معلومات راکړل چې یو پیلوټ د هوایي حملې دنده له کوم ځایه او څنګه پیلوي.
پیلوټ چې کله چې دی له خپل میدان نه پرواز کوي د هدف په لوري باندې، د سره یو کوردینات دي چې امنیت او ځمکني قوتونه دوی ته ورکړي دي چې هغه د سانتي متر په ملي متر باندې په ټولو باندې محاسبه شوي دي. خریته هم چې ورسره یې هغه نقطه نشانه کوي، بالاخره دی ورځي هغه هدف.
تاسو ویل چې خریته او نقشه ورسره وي یا به اوس په مدرنو سیستمونو کې جی پی ایس وي، د دوی سترګې هم یو څه ویني هلته که یې نه ویني، فقط اتکا کوي په جی پی ایس باندې؟
تل په سلو کې ده تنها په جی پی ایس باندې اتکا ونه شي، اما ځکه هدف به په سترګو هم ولیدل شي. له 500 متره چې ارتفاع کمه وي، انسانان هم تفریق کېدی شي، حیوانات هم تفریق کېدی شي، حتی له 500 متره چې ارتفاع کمه وي باغونه هم تفریق کېدی شي. دا چې هوا ډېره ښه ده په افغانستان کې، باراني موسم نه ده افغانستان کې، د وریز نه ده، د شپې هم نه ده، بنا په سترګو باندې د هدف تل په سلو کې دی ویني او کنټرول یې کا.
نو بیا څه پیښیږي چې یو پیلوټ خپل قوتونه ولي؟ آیا قوتونه دومره یو بل سره نږدې پراته دي؟ آیا د دوی د لباس تفکیک نه کیږي؟ علت څه دی چې یو پیلوټ خپل قوتونه ولي؟
دوه خبرې دي. دوه، یوه دا ده چې جی پی ایس باندې اتفاق کوي او کېدی شي چې د دې له کوم میدانه چې د پرواز کړی تر هغه ځایه پورې ځای رسېږي، نو یو وخت لکنه یو زمان تیریږي، دغه زمان کېدی شي چې په دې وخت کې دښمن هغه ځای پریښی او د موږ قوتونه هغه ځای اشغال کړی، او هلته له ځمکې نه نماینده د هوایي نشته چې دوی سره ارتباط پیدا کړه او هدف هلته ورته تعریف کړه. صادق منګه داسې درلوده هر ځای کې به چې هلته هوایي وظیفه اجره کوله، په هغه منطقه به کوي د مخابرې سره نماینده د هوایي وجود درلوده، او هغه به بیا ثانیا د هدف تعریفاو.
په ډیرو ځایونو کې محلي پولیس اکثرا د سیمې د خلکو په لباس کې جنگ و جګړې کوي، وسلې لري. فکر کوي دا عنصر به هم مهم وي په دې کې چې کله کله د هوایي ځواک پیلوټان دوی له وسلوالو مخالفینو سره غلطوي او بمبارد پی کوي؟
امکان دې څه ځکه چې زمونږ خپل د غزمونږ د اردو لباس هم زمونږ د ځمکې سره برابر نه ده، یعنی کاموفلاج نه ده، هر رقم لباس دوی معمول دي، او کله کله چې جګې په بیا تخپل خلی هم لبسر کوي او د سوال لبسر تړلی، منګه هم دغه نظم نه لري یقینا. او دویمه خبره چې دغه محلي پولیس یا غس د دغه مخالف هم باید هیڅ نه وي، دوی هم په هر رنګ لباس کې دي، او په دې نسبت پیلوټان هم چې ګوري چې هلته ورته ګوري چې دلته عینن لکه د طالب غوندې دي، د سرڼې به همهغسې دي، د لنګوټۍ به همهغسې ده، د کالي به همهغسې، دغه لباس یو نظامي سړي ته ور اغوستل کېږي. دا یو نمونه دی، نقطې نارنګي ده، دغه نقطې نارنګي چې موږ ورته وایي دغه یوه نمونه هم دغه لباس ده.
د هوایي ځواک پخوانی افسر عتیق الله امرخیل چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د لس افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه چې البته په یوه هوایی حمله کې سهوند افغان ځواکونو لخوا په نښه شول د احتمالي عواملو په اړه یې خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نوریاس نوری ته غوږ شئ قدرمنو اوریدونکو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د امریکا لخوا د طالبانو د سیاسي دفتر د سرنوشت په اړه غور کورني مخالفتونه راپورته کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو دفتر ته کتنه کړې ده. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د ټرمپ د ادارې هغه پلان چې د دغه دفتر په تړلو غور کوي په بې ساري توګه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې مخالفتونه راپورته کړي دي. یو شمېر دغو معترضو چارواکو ویلي چې د دغه دفتر په تړل کېدو سره به په افغانستان کې د امریکا ګټې زیانمنې شي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ورځپاڼې ته ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د چارو د متخصصینو یوې ډلې په بې ساري توګه د دې وزارت دننه اعتراض کړی او د جمعې په ورځې د مخالفت د یوه چینل په پرانیستلو سره د دې غوښتنه کړې چې متحده ایالات دې پرېږدي چې د طالبانو دفتر پرانیستی وي او په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د لا ګړندۍ خبرې پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر چې له پرانیستل کېدو یې 2 کاله وزي د تړل کېدو مسله 2 ورځې مخکې برتانوي ګارډین ورځپاڼې راپورته کړې وه او ویلي وو چې دغه مسله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې راپورته کړې او له هغې غوښتي چې د طالبانو دفتر په دوحه کې وتړي چې د دغې ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر هم ورسره منلې ده. په دې اړه د افغانستان جمهوري ریاست 2 ورځې مخکې ازادي راډیو ته نه دا مسله تایید او نه هم رد کړه چې ګواکې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو مسله د غنی او ټرمپ په کتنه کې مطرح شوې وي، خو په خپل افغان ولسمشر 2 ورځې مخکې په کابل کې وویل چې په پام کې نه ده چې د طالبانو دفتر دې په دوحه کې وتړل شي. امریکایي سرتیری به یوه بله لسیزه هم په افغانستان کې وي. دا خبره د امریکا د مشرانو جرګې یوه مخکښ سناتور کړي چې واشنگټن اگزامینر خپرونې هم هغه د افغانستان په اړه د خپل مطلب د سرلیک لپاره غوره کړې ده. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر چې تر اوسه 2 ځلې افغانستان ته تللی، د یکشنبې په ورځ له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا موږ به یوه بله لسیزه هم په افغانستان کې ځواکونه ولرو وکړه. د خبرونه په لیکنه کارکر چې یوه لسیزه مخکې بیا غوره شوی و هغه مهال هم امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې ول. هغه روانونه اعلان وکړ چې په پام کې لري چې له سنا تقاعد وکړي او راتلونکي کال به بیا دې جرګې ته ځان کاندید نه کړي. دا په دې معنا چې په 2019 کال کې به د هغه ځای ناستی هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له مسلې سره له تړلو موضوعاتو سره سروکار ولري. سناتور کارکر ویلي د افغانستان ټول ناخالص کورني تولیدات خپل امنیتي ځواکونه نشي تمویلولی، خو اساسي خبره دا ده چې زموږ واکونه هلته څه کوي. په افغانستان کې د امریکایي 12,000 سرتیرو ډېره برخه د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه سلام مشورې ورکول او د هغوی ملاتړ دی خدمت کوي، خو لږ تر لږه 2000 د ترګرۍ په وړاندې جګړه مخته وړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د هیواد نور شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري استول کیږي چې بهیر له مخکې پیل شوی دی. دغه نوې ستراتیژي په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو وخت هم نه محدودوي او تمرکز یې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې 14 کلنې جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پر ګټلو دی.
لازادای رادیو خبری مجلې ته غواګي. د پاکستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان کرکټ نومیالی لوبغاړی وبخی راشد خان به په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په سوپر لیگ سیالیو PSL کې برخه واخلي. پاکستان سوپر لیگ د دې هیواد کورنۍ کرکټ لیگ دی چې له 2015 میلادي کال راهیسې پیل شوی او راتلونکی کال یې دریم پړاو ترسره کیږي. تر راشد مخکې محمد نبی ساحل د دې لیگ په سیالیو کې برخه اخیستې. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د ځینو نورو بهرنیو کرکټ لوبغاړو تر څنګ به د افغان کرکټ ټیم نامتو لوبغاړی راشد خان هم په 2013 میلادي کال کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو په دریم پړاو کې برخه واخلي. د دغه کرکټ بورډ مشر نجیم سیټی د شنبې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼې په یو پیغام کې په دغه سیالیو کې د راشد خان د لوبېدو پخلی کړی. وایي پر راشد خان سربیره به د کرکټ د نړۍ نومیالي لوبغاړي لکه جی پی ډومینی، کریس لین، مایکل جانسن، انجلیو میتھیوز او ایون لیوس د پاکستان سپر لیگ 2013 برخه شي. د پاکستان سپر لیگ شل اوریز لوبې په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او ټاکل شوې ده چې په 2013 میلادي کال کې دریم پړاو ترسره شي. که سوم د دغه لیگ په لومړیو دو پړاوونو کې 15 لوبډلو اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، لاهور قلندرز، پېښور زلمی او کوئټه ګلیډیټرز برخه لرله، خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه لیگ په دریم پړاو کې به د ملتان سلطانز په نوم یو بل ټیم هم زیات شي چې ورسره به د لوبېدونکو ټیمونو شمېر شپږو ته ورسیږي. تر راشد خان مخکې د افغان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړی نبی ساحل د پاکستان سپر لیگ په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. د پاکستان کرکټ ټیم د اوسني کپتان سرفراز احمد په کپتانۍ د کوئټه ګلیډیټرز ټیم لخوا لوبېدلی و چې ټیم د لومړي پړاو پایلو په تاهم وتلی و. که اوس هم پاکستان سپر لیگ دغه هیواد کورنۍ کرکټ لیگ دی، خو په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له امله دغه لوبې هر کال په دوبۍ کې کیږي. خو سربیره پر دې دغه لیگ د دویم پړاو پایلو به په لاهور کې وشوه چې د پېښور زلمی ټیم په کې اسلام آباد یونایټیډ ته ماتې ورکړه او پایلو به یې وګټله. که اوس هم د پاکستان سپر لیگ رسمي فیسبوک پاڼې هم پر دغه پاڼې د راشد خان د تصویر په خپرولو په دغه لیگ کې دغه د ګډون پخلی کړی، خو راشد خان او یا هم افغان کرکټ بورډ لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان د پاکستان تر سپر لیگ مخکې د هند په آی پی ایل، د ویسټ انډیز په سی پی ایل کرکټ لیګونو کې ګډون کړی او ویل کېږي چې هغه به د آسټرالیا په بگ بیش او د بنګله دیش د بی پی ایل کرکټ لیګ پر روانو پړاوونو کې هم ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې پر یو کنسرت له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې سبا چهارشنبه به د پیښې ځای ته ولاړ شي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال په لاس ویګاس کې پر ملکیانو برید د شرارت یو عمل وباله. د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې 950 کسان وژل شوي او 1520 نور ژوبل شوي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د لاس ویګاس د یکشنبه د شپې د برید د امریکا په تاریخ کې د وطن لوري په ډزو تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. حمله کوونکی چې څلور شپې ته کلن و د هوټل 23 منزله کنسرت پر راټولو شویو خلکو چې شمېر 22 زره تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل هیڅوک په دې ډول شریرو کارونو د امریکایانو ترمنځ یووالی زیانمن کولی نشي. زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نه ځي. زموږ یووالی په تشدد نه سره شلیږي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي.
Always will forever.
پولیس ته منلی به هوټل مخته د کنسرت لپاره پر راټول شو یو خلکو د حمله کوونکو په اړه وایي چې سټیفن پډاک نومیږي. د نووادا ایالت د متقاعدانو په استوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلوالې سختري زیډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دی، امریکایي چارواکي د دې ادعا په اړه شک لري. یو پولیس چارواکی وویل سټیفن پډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله. د پلار په 1980 او اویایم لسیزه کې له بانک څخه د غلا په خاطر د پولیسو تر تعقیب لاندې و. پډاک په خپله کلونه مخکې د پیلوټۍ لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منزوي سړی و. خو له بلې خوا د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې خبري آژانس اعماق ادعا کړې چې د لاس ویګاس حمله کوونکی څه موده مخکې مسلمان شوی و. د امریکا ولسمشر له دې پیښې وروسته امر وکړ چې د دغه هیواد بیرغ دې له متحدو ایالتونو د باندې او دننه نیم ځوړند شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دا پیښه په کلکه وغندله او د امریکا له حکومت او ملت سره یې خواخوږي څرګنده کړه. اجرایي رئیس عبدالله هم دا برید غندلی دی. ویل شوي چې حمله کوونکي د هوټل خوري ته له ځان سره لس ماشین ګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د له دې سره سره چې هوټل امنیتي کمرې او مجهز امنیتي سیستم درلود څرنګه د هوټل خوني ته وسلې وړې وې.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر وایي په یوه میاشت کې د افغانستان د 15 ولسوالیو تر 150 زیات اوسیدونکي د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. امنیتي ځواکونو د غور ولایت د مرکز په غلمین سیمه کې تصفیهوي عملیات پیل کړي. د غور والي غلام ناصر خازي وایي دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې مرکز فیروزکوه ته نږدې دا سیمه د طالبانو لاسته ولویده. د برتانیا د آسیا او پاسیفیک د چارو وزیر په امنیتي سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل او ویل چې د فساد پر ضد او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې هم پرمختګ شوی دی. د امریکا د لاس ویګاس ښار د یکشنبې د شپې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 950 ته لوړ شو. په دې برید کې همداراز 1520 نور کسان ژوبل شوي دي. په سوریه کې فعالان وایي د پلازمینې دمشق په مرکزی برخه کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې د المیدان په سیمه کې بمي حملو 14 کسان وژلي دي. او د ایران پوځ وایي چې د عراق له وسلوالو ځواکونو سره یې ګډ پوځي تطبیقات کړي دي. دا تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ د وروستۍ ټول پوښتنې له کبله ترینګلتیا پر دې سیمې سیوری غوړولی. اوس هم د ژوند رنګونه
نوم می هدایت الله دا کاروبار گلکار یم. هفته کې یو ورځ کار کوو، درې ورځې بیکار یم، درې ورځې کار کوو، شپږ ورځې بیکار یم، دغسې حساب.
نو دا بیکار چې بیا څه کوې په دې بیکارو کې؟
بیکار یې خو بس بیا ګرځو لګښتې د نورو ورځې موږ په ساري جاري خلاړ وړې خواز کاروبار نشته. کنه کله چوک د سار تر غرمې ناستې بعد لا غرمې نو بس بیا ګرځو، کله کرکټ کوو، کله زه کوو.
بغیر له کرکټ نور څه خو به نه کوې؟
ولې نه کوو، خو دغه عملونه هم کوو. پکې
د بیکارۍ له وجې دا شی څه کوې؟
بیکار اوس په کار هم بیا نه وهم، چې بیکار یم بیا وهم چې کار کوم. کنه بیا ورته اشتیا نه دی شی همدغه چې کار نه کوم، بس بیا دغلته ناست یم، خفه مې مه د کور غم بیلي، د جب غم بیلي، د یار دوست به غم بیلي. نو بس جګر خونې چې زهکو دغه ووهو نو بس پام غلطي پی.
دغه نشه چې کې په ورځ کې 2 روپۍ مصرف په دې راځي؟
د ورځې 10 روپۍ مصرف راځي. چې دا ووهي بیا دې وګیا کوي، بیا به لس خرواره ډوډۍ خوري.
نو بیا ولې پر نورو لارو چارو فکر نه کوئ چې ځینې نور کارونه وکړي؟ داسې چې وزګار نه شئ. نو
موږ کوم چوکې کار کوو، اردو راغلې وه، اردو والا راغلي وو ولاړ شي سیمنصبۍ ته. موږ ورته موږ خو د لغمان، موږ سره د لغمان کرایي نشته. نو سیمنصبۍ کې خو وکیل بیر لګېږي، داسې ضمانتیان لګېږي. نو موږ ورته ته موږ ته 10,000 روپۍ راکړه، نو موږ به تا سره اردو ته لاړ شو. بیا موږ نه په میاشتې وکړو، اول میاشت تنخواه ته موږ نه کټ کړه خیر. خو دا 10,000 روپۍ چې ته موږ ته راکړې، موږ به لاړ ځان ته به اسناد جوړ کړو، دا ضمانتیان یي. نن سبا چې وکیل هم را روانه، نو 1,000 روپۍ نه کم در سره نه ځي، چې خو ولسوالۍ ته بیا د کلي ملک دي. نو 1,000 روپۍ ورنه کې نه ځي در سره.
تا د کار خبره وکړه، دا گلکاری دې چیرته زده کړې وه؟ څنګه دې زده کړه او تر کله به دا کوې؟
ولا وروره، په 2002 کې مې مزدورکاري شروع کړې وه، تر دې وخته پورې دغه د پکې گلکار هم سومه یو شپږو کاله کېږي گلکار یم، او یو 14-15 کاله کېږي چې دا مزدورکاري مې شروع کړې ده. حکومت تر دې وخت پاکستان کې مې دې چل زده کړه.
کوم شیان یې زده دي؟ پلستر او رنګ او دا نور شیان کار
تر هم زده دا خښتې لګوي سو مثال خبره ګاډر ټول کارونه کوو تعمیر کې. لکه چې کوم کار دې موږ دې کرنډي کنه، خشکاری دا، سنګکاری دا، پلستر دا، پرشونه دي، بره چته پټولي لاندې، دغه کارونه مخکې بیا نه.
د خپل کار یو جالبه خاطره کراته وای؟
جالبه خاطره خو دغه دغه یو جته لاله په خوازه می کار کو، تخته ما تاسو ولا زمي کور کې کار کو، اخزي ویری دی ما په وګو درېګا، دا اخزي په وګو لاړ مو هغه دیوال په پلاستر ک. دا یو جالبه خاطره و.
بیا کله چې کار درته پیدا سي خوشاله او دغه گلکاری د ژوند تر یو څه حل جوړ کړای کنه؟
خو چې کار می ولی نیم خوشاله، خو چې بیکار یم نو بس بیا می دغه چې کوم ورځې کار وکم او بیکار سم، هغه کم کار می سکړی هغه په دې بیکاری کې وخرم. نو چې کار می روزانه ای کنه نو بیا خوشاله یم ولی نیم خوشاله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.